السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. نن دوشنبه ده، د مرغومي جدي 12مه د 2023 لدی کال د جنوري 2مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځانونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیوالې ټولنې دي له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضیه لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوي ده. طالبانو د دې لارین په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. دغه پانتونونو ویلي چې که د لیلی امکانات ورته زیات سي، د نورو افغان نجونو منلو ته هم چمتو دي. ایران وروسته له هغې د افغان نجونو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان محصلان پانتون ته تلو منع کړي دي. د ایران تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یوه شرکت لیوالتیا ښولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکوونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته سوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژۍ د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره له دې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل خوا نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په یوه جنوبي سیمه کې ځینې اهداف ویشتل سوي دي. د دې پیښې په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل تهاجم بولي، نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالي یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لږته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یکشنبې د ورځې په دې حمله کې 13 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حملې پر مهال لږته لږه 23 بندیان په تیښته بریالي سوي دي. جرمني د نوي میلادي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته. دغه ځواک 12,500 سرتیري لري چې 8,000 یې جرمنان دي. د ناټو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادیږي، له 8:30 څخه تر 2:00 پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي. د ناټو ویاندې اووانا لونجیسکو وویل په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي، د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونه سي. خبرونه مو د ازادي راډیو د 8 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې پاروونکي بللي. د پاکستان دغه چارواکي ویلي و چې ممکن دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر خلاف عملیات وکړي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د سند ایالت چارواکي وایي چې له دې اونۍ افغانستان ته د لسګونو بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. دغه بندي افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي.
دوه میاشتې ووتلې زبرې شوي دي، خلک ناست دي دلته. موږ اتي نور پرېږدئ، د خدای له ده، د تاسې له ده، نور ماتې مه ځوروئ.
د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق لپاره به مبارزه کوي. په تخار کې د لیمو حاصلات زیات شوی خو بازار ورته نسته.
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین است.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و.
دا هم وری چې په 2022 میلادي کال کې د رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو هڅو نتیجه ورنکړه.
او که د فشار اپشنونو څو کاري نو دې معنا دا ده چې افغانستان بیرته بد امنی او ګډوډي ته بیایي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبان حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورونی چارو د وزیر هغه څرګندونی پارون کی او بیا اساس وبللی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ٹی پی پر پټنځایونو د بریدونو د امکان په باب کړی وي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه تنظیموي. نور تفصیل له سفی الله استانګزینه.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناولا د خبرو په غبرګون ویلي افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغې اعلامیه کې چې یکشنبه ناوخته د طالبانو د دفاع وزارت په دې تړاو خپره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په دننه پاکستان کې دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناولا څرګندونې بې اساسه او پارونکي بللي او ګواښ یې کړی چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناولا وړمه ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. رانا ثناولا د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولای شي که څنګه، وویل
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د پاکستان په خاوره کې ترهګریز بریدونه دوه چنده زیات شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پي د 2021 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژلي او 119 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیری ولسوالۍ څلور کلي په دې دلیل بمبار کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوالو مرکزونه وو. په هغه برید کې تر 500 زیات ملکیان مړه او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو سره یوه ښځه او درې ماشومان وژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي مدعي دي چې ټي ټي پي له افغانستانه پر پاکستاني پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلان او ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان بیا خپل ویلي چې دوی بریدونه د پاکستان دننه همغږي کوي. تر رانا ثناولا څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم واشنگتن ته په سفر کې ویلي وو ټي ټي پي د پاکستان لپاره سره کرښه ده او که د ده په خبره د افغانستان طالبان د دې ډلې ملاتړ ته دوام ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو بد اغېز واچوي. پاکستانی چارواکي داسې وخت د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره د تازه پلانو او هوډ څرګندوی کوي چې د وسله والې ډلې د 2023 میلادي کال په مخه خپل نوي تشکیلات اعلان کړي. په خبر پاڼه کې دغه وسله وال سازمان ویلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د دوی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د حکومتي شکله جوړښت خبره هم ورکړې چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې له دې اونۍ افغانستان ته د 850 بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. چارواکو تایید کړي چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په بېلابېلو چاپو کې شاوخوا 1200 افغانان نیولي او دمګړۍ د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نور تفصیل له سفی الله ستانګزینه.
په کراچۍ کې د افغانانو په تیره بیا بندي ښځو او ماشومانو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته اوس چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته د دغو ښځو د استولو پروسه پیلوي. د کراچۍ په مرکزي زندان کې د چارواکو د معلوماتو له مخې 109 افغان مېرمنې له 108 افغان ماشومانو سره بندیانې دي. د کراچۍ د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
یہ خواتین جو ہیں افغانی 129 میں سے
لا تخو 109 افغان خصوص څلور پنځوس په دوو میاشتو بند محکومې شوې دي. پنځه اویا تنه تر محکمې لاندې دي. دوی په منظم ډول محکمو ته حاضریږي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا اته پنځوس ښځو د استولو بهیر پیل شي.
د اسوسییټډ پریس په راپور کې ښکاري چې په یوه لویه خونه کې لسګونه ښځې او ماشومان ایسار دي. پنځه شپېته کلنه ګلخدا د پکتیا ده. هغې ویلي سره له دې چې د بند دوه میاشتې تیرې کړې خو بیا هم نه ده خوشې شوې.
موږ ولې نه پرېږدی؟ موږ پرېږدی، موږ څه ګناه کړې ده؟ خو دغه دومره سزا هم وه. د دوه میاشتې دوه نیم میاشتې ووتلې، زبرې شوي دي، خلک ناست دي دلته. موږ اتې نور پرېږدی، د خدای له ده، د تاسې له ده، نور ماتې مه ځوروئ.
اووه شپېته کلنه نیلوفر د پروان ده. وایي د بې وزلۍ په خاطر له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغله، خو دلته پولیسو زندان ته واچوله.
په افغانستان نه راغلی، پاکستان له خاون مې سپینګری دی، مزدوری د خارن د دوه زامن مې دی بټای کې کار کوي. موږ هم ځان پسې راوغوښتلو چې موږ سره موږ به کار کوو، دارو درمن به دې وکړو، بېرته به بیا خپل خپل وطن لزو. اوس هم چې څوک نه پرېږدي، بس بېرته به خپل کور لزو. نو خپل کور مشته، بس خپل کور راپسې څه به وکړو چې څوک هم نه پرېږدي. زه بیمار یم، په سترګو ګوره، سترګو کې مې ګوندې ړنده یم، په خپو شاله یم، دوه ننګیندې در سره دواړه بیماران دي. همدغه وخت دی دا غواړو چې خپل کور لاړ.
د کراچۍ د مرکزي زندان چارواکو ویلي ماشومان ځکه په زندان کې دي چې میندې بندیانې شوي. دوی منلی چې څه باندې دوه سوه افغان ماشومان چې له یو تر اتو کلونو عمر لري په زندان کې دي. د پاکستان په سند ایالت کې له څو میاشتو د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات روان دي. پولیسو په دې لړ کې تایید کړي چې د محکمې په امر یې دوولس سوه افغانان چې پاکستان ته د تلو لپاره اسناد نه لري نیولي. بشرپالان او مدافع وکیلان بیا د نیول شوو افغانانو شمېر څوارلس سوه تنه یادوي. که څه هم تر دې مخکې ځینې افغان بندیان د بشري حقونو د فعالانو او مدافع وکیلانو په مټ له زندان خوشي شوي، خو دا پروسه ډیره ورو مخته ځي. د کراچۍ د زندان چارواکو تر هغه وروسته د افغان بندیانو د استولو تازه ژمنې وکړي چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه فعالانو او ګڼو افغانانو کلکې نیوکې وکړي. په تیره بیا چې وړو افغان ماشومانو عکسونه په خواله رسنیو خپاره شول. د افغانستان بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې په سر کې په ملګرو ملتو کې د دې هیواد دایمي استازولي راځي، د پاکستاني چارواکو دا چلند له سپکاوي ډکو باله او د بشري حقونو سرغړونه یاده کړه. د جمهوریت له وخت پاتې د دغو بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او پخپله د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان په کلکه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو هڅې بندي او بندیان بیرته خوشي کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ. پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبلې ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه په کې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ګیانو اوسیدونکو وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګنه نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسب هوا څخه ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بیلابیلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړو مشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دی. ډیر وړو مشومان د لاس اور کړه ډیر پزاور یو ځکه چې وړو مشومان دی هیڅ علاج طریقه نه کیږي. پوه شو ځکه سړه زیاته کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کیږي. باید د موږ وړو مزل کمات څخه ورسی.
د ګیان یو بلوسیدن کای علی مرجهان وای د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یادو بیماران ژوند د لاس اور کوي.
هر ورځ یو بیمار دوا بیمار راځي د سړه د لاس ژوند ور کوي. نن یې وزن نه د سړنه ډیره خراب شوی و په خاک ورسده زکه چټول خلک په خیمه کې پروت دي. لارګي ورور را ورس کوره تاوري اغه لارګي د دای نه کیږي زکه چې پاره خمه کې به خورایل غولي دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي. ووره وشو ولا ډیر زیات سړه ده. موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ سیدونکو زیاتوي کندونه ایستلې چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سره د ووري دی وجنه ډیر مشکل لرو. هر ورځ ودرای وړو مشومان سره مري دی. اخ دی وجنه یو زنانه مړه شو کندمو کړي دی په دا کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هلته د خلک ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندینه یستل دی، کورینه مرینه نشته، په خیمه کې شپې تیروي، وړې کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی. که ته زه ورسره کومک شې موږ ډیر خوښ شي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وبېشلي دي.
او د ګیس ډبی مو په توګه کړی دی. نو دوی کښکې سمه کې هغه بیا جای دی، مګر شې اسباب ته برابر کړی دی او کور مو خوش کار بند سي سي کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په څنګلوري ولسوالۍ بیر ملکی هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولی وو، زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعادې لپاره به په خپل ټول توان سره هڅې وکړي. اغلی امیری دا خبره یک شنبه ناوخته په خپل ټویټر کې کړې ده. د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. نور تفصیل له صفي الله ستانګزینه.
رینا امیری ویلی د افغان جون او خزو غاګوري او د دوی ترڅنګ دریږي. هغه په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلی د افغان جون او خزو د تعلیم او کار د حق د برته اعاده لپاره په خپل ټول توان هڅه کوي. هغه همدارنګه د اصولیز او باثبات افغانستان لپاره د خزو ونډه مهمه بللی ده. اغلی امیری په خپل ټوټر هغه شعارونه هم بیا شریک کړي چې د افغان خزو د تعلیم او کار لپاره جوړ شوی. افغان فعالانو او جونو د ټول یا هیڅ په شعارونو سره په دې ورستیو کې هغه کمپاینونو ته زور ورکړي چې هدف یې د هلکانو تر څنګ د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو پرانیستل دي. شاوخوا 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي او په دې وروستیو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په دې سربیره په تر ټولو وروستي محدودونکي اقدام کې د هغو لسګونو زره ښځو د کار مخامونی ول چې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې کار کاوه. د نجونو د پوهنتونو د تړلو او د ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو په چارواکو کلکې نیوکې وشوې. د مخنیوي په خبرګون لسګونه بشرپال او مرستندوی محسوب په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول. د نجونو پر مخ د پانتونو د تړلو په خبرګون هم د پانتونو لسګونه استادانو استعفاوي ورکړي او سلګونه نارینه محصلینو د طالبانو د پریکړې په خبرګون درسونه پریښودل او له پانتونو وتل. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونو دروازې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ښځې بیرته کارو ته ستنې شي. همدا خبرې یک شنبه د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره یو وار بیا مطرح کړي او له هغې غوښتي چې د ملګرو ملتونو پیغام خپلو مشرانو ته ورسوي. د ارګ په ټویټر په یو بیان کې د پوتزل او حنفي د لیدنې په اړه جزئیات خبرو شوي. د حنفي په حواله ویل شوي چې دوی هڅه کوي نړیوالو موسسو ته د لا غوره کار او فعالیت شرایط رامنځته کړي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې د لوږو کسانو شمیر په بېساري کچه په زیاتېدو دی، ځکه اکثرو مرسته رسوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نه د کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر ښځو د تعلیم او کار بندول راځي له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلي و چې ډیر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي. خو د کال په وروستنی وینا کې د امریکا او لویدیز ځینو ګواښونو ته په اشاري خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. سپی الله ستانکزي تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې په سخت دریځو سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړې چې له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیز د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپاراو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پرېکړې وانه وړي به یې پرېکړي. که دا پرېکړه بېرته وانه اخیستل شي به یې پرېکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري، داسې څه به پېښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. د امریکا په ګډون د لویدیز ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سرې کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسېدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
د خځه حق ده لاول سمته نیولې، لا بغدادي قائدین نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې. د خځو کار دا د موږ خواندې بده کې تشویش لري. خځه حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپل کورنۍ د حسین لپاره کار وکړي.
د لاور دا خبرې 1990 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي. خو اوس د په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو وو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یوه له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو ښځو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې مې د داخله زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشنۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځې د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول، له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي، نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل: مک افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده، او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي، نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد دوی د مخکینی سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دم ګړی د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربیره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه یې هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار اپشنونه څوک کاروي نو دې معنی دا ده چې افغانستان بیرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي، او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړای شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
دا ازادي راډیو ده. په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات سوي، خو د بازار نشټوالي باغلرون کې لستونز سره مخامخ کړي دي. دغه بڼوال پر اړوندو چارواکو ژغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د هم راپور
د تخار ولایت د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالۍ یو شمیر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که ایجا زمد میکشه حاصل خوب برداشت میکنه، ولی در بازار فروش ها
موگ دلیمو در وزنی پا برخه که دیر زحمت گاله لیده، زکا دلیمو بنوالی ساده کار نده، سکل حاصلات خدی خو بازار نلری. موگ یو من لیمو پا 350 افغانی پلورو چه دا پریخپل کده لگخت هم نپوره کبی.
دی نموڑی ولایت دینگی قلعه ولسوالی یا وسیدون که یالی احمد چه للاس کالو رئیس د خپل د روزګار سرخ د لیمو حاصلات لاره چلوي وای
سال خوب است، لیمو بسیار حاصل خیز است، حاصل زیاد گرفته، اما
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي، خو د بازار نشټوالي بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي. لمونږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زمونږ لګښت نه پوره کوي.
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي تر څو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او تر څنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګلرحمن ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین است.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و. یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلوده، خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي. دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي تر څو د لیمو بڼوالي په هیواد کې وده وکړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي.
وای مردم یک شکایت خود دارن در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروندګرو شکایت پر زیات دی. یقینا سږ کال د میوه مارکیټ پیکه دی او خوند نه لري. موږ خپل هڅې پیل کړي او په راتلونکي کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروندګرو ستونزې هوارې شي.
د بڼوالو د خبرو له مخې د لیمو یوه ونه له اووه منو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسي او دوی سږ کال اووه کیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د تخار مرکز د تالقان ښار په شمول د دې ولایت په خوجهغار، دشتي قلعه، ینګي قلعه، درقد، خوجه بهاودین، بهارک او بنګي ولسوالیو کې موجود دي او د دې ولایت لیمو د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته هم صادرېږي.
ازادي رادیو خبرونه اوري لدی سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. د ورکو اجزانو پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځنونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي. واشنګټن او نړیواله ټولنې دي له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضیا لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوې ده. طالبانو د دې لارین په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر، بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابره کړي. دغه پانتونونه ویلي چې که د لیلی امکانات ورته زیات سي، د نورو افغان جنو منلو ته هم چمتو دي. ایران ورسره حقی د افغان جنو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمينې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان مواصلانې پانتون ته لتلو منع کړی دي. د ایران ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان جنو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یوه شرکت لیوالتیا ښولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری اجنس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکوونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته سوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژۍ د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره لدې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل خوا نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په یوه جنوبي سیمه کې ځینې اهداف ویشتل سوي دي. د دې پیښې په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل ته هجوم بولي نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې 14 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حمله پر مهال لږ تر لږه 23 بندیان په تیښته بریالي سوي دي. جرمني د نیمې میلادي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته. دغه ځواک 12,500 سرتیری لري چې 8,000 یې جرمنان دي. د ناټو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادیږي له 3,400 څخه تر 2,000 ساعتونو پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي. د ناټو وایاندې اوانا لونجیسکو وویل په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي، د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نوم یې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د اچ په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دي، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټلوئیډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکته سیوی نیول شکته نیول دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول زردي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور اوربیتال کې ټکسوي دي. وای دلته د فرعي انرژي سوی کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نورو عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولی دی چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهت شکل سره ټکر دي، تاکه همجهت شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانی ډکې کړي دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوش یعنی د ال شل لري، ل نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د منځلي تجربه د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش په یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي، د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اتل هغه له دې څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ضرورت خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خبرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولونه چې لکه محیط خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفوذ لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي، دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. په چین نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونو کې کیښودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل مې هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او اوزموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یا کښته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپرټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي، چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له درې او لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حل کې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده، لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې میوي فعالیت کې خپل اړوند او الی پاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربله د الی سایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه شي دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او په همدارنګ سایکلو هیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګ یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونو ویشل کیږي، چې کوچنی کړي له 374 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي د 570 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګ منځني کړي د 372 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي به د 12 زیاته کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې استحصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درجه سانتیګریډ دی منفی دردش درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوش کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له دلیل څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودن او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودن او ځانګړتیاوې وایو الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانون په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د په عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باندې سره ځي چې د دوه ګونې اړیکې د کاربون د اتومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنې د چدای په طریقه سره یې نومې شودنې په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اتومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچنی عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شودنې لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوه مرکباتو مهمه پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروند الکانون ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانون مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په نشه په شه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربون د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشیدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمه دي. د الکینونو استثال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاس راځي او پسې نه کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې ماده یې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس راځي چې مادلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایدروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بونډ سي کانټیکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربون سمدان دوه ګونی اړیکې د کاربون سي اس اچ 2 او سره همدارنګه کانټیکټ ډبل بونډ سي همدارنګه ایزولیټي ډبل بونډ څخه داینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونې اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلای شو. همدارنګه نو میشودنه د داینونو یو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. وایي په مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمیر له مخې تعیني شو. د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم داینونه په لاندې ډول دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیټاین دی، دوه درې ډایمیټایل، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دی. همدارنګه چې نومې شوتن او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرہ غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خوارد سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران میں سخت نا چاری دا شنخالے اس میں سخت نا چاری دا شنخالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو سرو پی سوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے